پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه او نیکی هیلی په دې خپرونه کې ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
بنسټیز ډول د 24 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې.
6000 د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په موخه باندې.
غزنی کې غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړې دودي
دنګړي پورې اتنه فساد کار پر مخ تللی ده.
متحده ایالات او متحدین هڅه کوي چې د چین د اولمپیک په لوبو کې ګډون ونکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره لما نوریاس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روغتون کې بستر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایل تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا زد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټر توقیف کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روغتون کې بستر شوی دی. شاغلی غنی پرون ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سردار محمد داوود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابی ترسره شوی. د ارګ سرچینو د شاغلی غنی د بستر عکس خپور کړی چې په ظاهره له عملیاتو وروسته د همدې روغتون پر کټ ناستی او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د سردار داوود خان روغتون د ډاکټرانو ورتیا ستایلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې 18 طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 200 ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوحې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری یې ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به غور وکړي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغه بوټو کې ډیره برخه زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. د خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحده ایالاتونو د بندنوي چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي. د هم موبایل چې په دغه خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې موبایل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولای ځکه چې لا ډیر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایل تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا زد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی. شاغلی بایدن ترون ماسپشین په سپینه ماڼۍ کې هم داراس وویل تر ټاکل شوی نیټې دوی ونې مخکې، یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا زد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د پدې اړه تر وای ناوړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه شهر کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ورید. د ورسته یو شمیرو له مخې تر اوسه پوری په امریکا کې تر 1.5 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لشتر لژه په سلو کې 40 امریکایانو 2 ډوزه واکسین کړای دی. د روسي پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسي ناوالني ډاکټره توقيف کړي ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د ویټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالني معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنکړه. پولیسو د ناوالني له ډاکټري سره لشتر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې چې ناوالني شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. او په روسیه کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل هیواد د نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړ. بلینکن پروند نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشر کیلو چاو سره وکتل او د آزادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبري وکړه. روسیه د بهرني ایجنټ پنوم د خپل یو لانجمن قانون لمخي هلته پر ازادي راډیو فضا تنګه کړي او هڅه کوي چې بندې کړي. د روسي د رسنیو ادارې د ازادي راډیو روسي څنګه نشته یو میلیون ډالر جریمه کړي هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شاغل بلینکن په حواله راغلي د آزادو رسنیو پر ضد د روسي دا ډول هڅې په خپل روسانو ته زیان اړوي.
له اسمه څاروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واور ول د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو بنسټیز موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د تلپاتې اوربند پر ټینګېدو څرخې د امریکا متحده ایالات وایي چې د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازل میخیل الزت لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره نزی. خو له دې ټولو سره سره لا هم تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او کابل او ننګرهار نن سهار یو ځل بیا د څو چاودنو او وژنو شاهدو هغه پېښې چې مسؤلیت یې معمولا کومه وسله واله ډله نه اخلي. نور بل خپل خبري اله واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدلې بولي خبروي. د دې تګلارې یو بنسټي د موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خبرېږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډ ویډیو خپره کړې چې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولي. هغه وایي
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 24 کلن تاریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سولې چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه لور باندې ویریږي او فکر کوي چې ور باندې وکړ زموږ ټولنه به رات کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او تاکه نه راځي. جمهور رئیس غنی دا شمال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استاد د همدې موخه ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې د لارې اوربند ته د رسیدو لپاره افغان مرچ پلاوی او طالب پلاوی سره خبرو وکړي. د دې وزارت وایي انټرپرایز پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ضرورو د طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خغلی پرایس له قوله زلمی خلیلزاد نړیواله ټولنې سره یو دی چې د افغانستان د سولې بهیر کې خپل کار کوي چې څه ډول وشي کوله دواړه لوریو سره د موخه ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرچی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نخ پرېدو په شرط وایي زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه وکړه او په کې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربند راتلونکي نظام د افغانانو غوښتنې او د ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وکړ. اوربان او د تاوتیز والی پای هغه ټکي چې د جنوري له شپږمې تر نن ای افغان مرچ پلاوي د اجنډا دی او اساسي موضوع په توګه طالبان سره تر بحث لاندې دي. خو د دریم میاشتو لته دي دروسته هم دی بحثونو پایلونه دا ورکړي. خو هغه څه چې د تاوتیز والی د ډیریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د می لومړی نیټه ورسره په افغانستان کې د بهرانه واسکارو پاتې کیدل طالبانو په دې اړه لا وړاندې ګواښ کړی، ویلي چې که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي، د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ وړاندې جان پساکي پرون په دې اړه رسنیو ته وویل:
First, it wasn't a deadline.
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. هغه هم دا ډول په تیرو لسیزو کې هر وخت د افغانستان د جګړې په اړه نظر ورکړی، ان هغه مهال چې مرستیال جمهور رئیس و او د دولت له نورو چارواکو سره همغږی نه و. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي، او د دې کار وخت اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل چې د دې بهیر د بریا په اړه اندېښنې زیات کړي. افغان حکومت وایي که اوربند شي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره په دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د تاریخي ماڼیو د رغولو د هڅو په ترڅ کې د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د دې ماڼۍ د رغولو دوه فصلو کې کار پاتې دی او په بشپړېدو سره به دغه ماڼۍ ډېر ژر پرانیستل شي. دغه ماڼۍ د تیرې 14مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د جګړو له امله ډېره زیانمنه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې:
له غزنی مرکز څخه تقریبا په 130 کیلومتر واټن جنوب لور ته د کابل کندهار پر لویه لار په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ موقعیت لري. دغه درې پولیس ماڼۍ تقریبا 95 کال وړاندې د وخت بادشا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه، خو د تیرې 14مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د کورنیو جګړو له امله سخته زیانمنه سوه. چارواکي وایي اوس یې بیرته رغنیزې چارې په بشپړې دودي. دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل دا یاد مانی د بیا رغونې چارې په دیار لا ساتنی وکال کې پد سبيبي.
د شغازی امان الله خان مانی یا قصر چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ مرکز کې موقعیت لري، په دیار لا ساتنی وکال کې د بیا رغونې کارونه شروع شوی او چې تر دمګړی پورې اتنې فساد کار پر مخ تللی ده، او ترڅنګ یې احاطوي دیوال هم شروع سوی ده چې دغه کارونه هم ډیر پر مخ تللی دي. په ټولو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی ده چې په هیواد کې جمهوري ریاست د ملي پراختیا امنیتي ادارې له لوري ورکول کیږي.
مورخین لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کېښودل سوه، او د جوړېدو چارې د غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د وخت د نوموتو معمارانو لخوا سرته رسېدلې دي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خان خیل د یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله یادوي. ازادي راډیو ته وویل دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهد پاته سوي ده.
دغه سیمه کې د ماڼۍ د جوړولو دوه لاملونه مورخین په ګوته کوي. یو لامل یې دا د سیداد کندهار کابل په نیمایي کې مقر ولسوالۍ قرار لرل، نو کله چې په کاروان تلل هغوی به هلته دمه کوله. دویم علت یې دا و چې دغه سیمه د سیلانیانو لپاره ډېره په زړه پورې وه، ځکه ډېره ښه هوا یې درلوده، شنې ونې یې درلودې، روانې اوبه یې درلودې او پراخه اواره سیمه یې درلوده.
دغه ماڼۍ په دا وروستیو کې ډیری کلونه ملي اردو د قرارګاه په توګه کاروله. د یاد ماڼۍ تر څنګ په غزنی کې د شاه امان الله خان واکمنۍ د دورې یو بله ودانۍ هم شتون لري. د غزنی ښار د مې مبارک زیارت تر څنګ د هغه وخت سیلانیانو هوټل دی چې دا وخت په کې ملي پولیسو پوسټه جوړه کړې او د جګړو له امله ورته زیان هم اوښتی دی.
په ننګرهار کې کروندګرو بیا ډیر کوکنار کرلی. آیا کروندګر به د خپلو کوکنارو حاصلات واخلي؟
اسفنه حکومت ډیر وروسته پر دې توجه کوي او پام کوي. کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژه والی او په کار کوي.
د زهرو کاروان په اونیز خبرونه کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اور او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې به د خوراکي توکو نرخونه ثابت پاتې شي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د کابل په بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د خوراکي توکو له بازارونو څخه د کمیسیون د لیدنې پر مهال خوراکي توکو شرکتونو او واردونکو ډاډ ورکړی چې په مارکیټونو کې په کافي اندازه خوراکي کی توکي شته او نرخونه به ثابت پاتې وي. یادو شرکتونو د شمنه هم کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې به د خوراکي توکو په ځنګړي ډول د لبنیاتو نرخونه راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره هر کال په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو به یې لوړیږي چې کمزوري اقتصاد لرونکي وګړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. یو شمیر خلک وایي سوداګر د آزاد بازار د اقتصاد څخه په ګټې اخیستنی توکي په لوړه بیه پلورې چې جدي ستونزې را پیدا کړې دي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې سکال به د خپل سره یو مخه ونیسي. د هند په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل او امریکا نړیوالې پرختی ادارې یو ایس ای ډی په ابتکار د افغانستان د زعفرانو د ودی او پرختیا په هدف نن یو ورځنۍ ناسته جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې په آنلاین ډول ترسره شوه پکې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر شفیق الله عطایي د زعفرانو په ارزښت خبرې وکړې. د یادې ناستې تر څنګ د افغانستان د زعفرانو یو درې ورځنۍ نندارتون هم جوړ شوه چې د هند او افغانستان سباندی اتیا شرکتونو ګډون کړی. خغلی مومن وایي دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځنګړي ډول زعفران شرکتونو ته د بازار موندنې ښه چانس برابروي. په دې ناسته کې خغلی عطایي ژمنه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی تر څو د هیواد سوداګریزې چارې په ځنګړي توګه د زعفرانو صادرات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 500 پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریا اوسمي ونړي وال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غواړي خپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن له نن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پروس پښتنه وشوه چې خپل متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبي بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقوقو د یو شمېر څارونکو له لوري په زیاتې دوری او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډلهیزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډلهیز ډول وشلی دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاته نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډلهیزي وژنې په ارتباط د متحده ایالاتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډیر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت، خو امریکا به خپل متحدانو او شریکانو سره له نشتی سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپین ماڼۍ ویان دی جین ساکی وویل چې حکومت به د متحده ایالاتونو د اولمپیک کمیټې سره سلا مشوره وکړي. او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه کچرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022م کال د اولمپیک ژمنې لوبې باید لدی هواده بل ځای ته ولېشتي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
بیرته د افغانستان په اړه مسایلو تر اغېز پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د سلګونو زره نیالګیو د کینولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې په نتیجه کې به د ځنګلونو ساحه پراخ او د غرض به د سیمو د اوسیدونکو او بزګرو په ژوند کې ستر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوند کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګ د احمد ابا او سید کرم په ولسوالۍ کې 15 زره د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې نن مو افتتاح کړه او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګ ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخه یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لوونو را سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شمسي او خلک دې د پاره ډیر غدې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې د پاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کې دي او روزانه په یو کې په 14000 دانش نه د 1000 دانه په مالونو خړلي یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نیالونه کېږي.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبرې تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سره بیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د اورزګان د مرکز ترین کوټ او څو ولسوالیو تر منځ لکلون رئیسی لارې انټرلې دي. د دې سیمو اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په ځانګړې توګه د یو شمېر اوسیدونکو خلک بیا د خوړو او درملو د لارې د بندېدو له امله د خوړو او درملو له کمی سره هم مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اورزګان کې لمیاشتو او کلون رئیس د زینو مهمو لارو تړل کېدو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اړ کړی چې خپل ناروغان په غرنۍ پرې لارو مرکز ترنکوټ کې ډاکټرانو ته ورولي. چې ډیر یې د دې سختو لارو د سفر توان نه لري. د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي طالبانو او حکومت دواړو یې پر مخ لوی لارې تړلي چې د دې ژوند یې لا پسې سخت کړی دی. په دې ولایت کې د چنارتو او ترینکوټ ترمنځ لوی لاره له تیر اوو میاشتو راهیسې په مکمل ډول تړلې ده. د چنارتو یو اوسیدونکی زبیولله وایي دا لاره د دولتي کسانو سربیره د ولسي وګړو او سوداګرو لپاره هم بنده ده.
پنځه کس مریضان هلته مړه شوي دي، ښځې زنانه هلته پر ولادت باندې شهیدانې شوي دي. نو زموږ د دې صدا غوښتنه ده دی پر عام ولس باندې تنګي نه راولي.
زبیولله همدار زیدا وکړه چې طالبان اوس په فرعي لارو کې ماینونه هم شخ کړي چې دا تیره میاشت دوه ځله پر هغو ملکیانو چاودنه وکړه چې له طالبانو څخه په پټه خپل ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسول. خو طالبان دا نه مني چې د ولسي خلکو لپاره دې لارو کې ماینونه یې شوي. چنارتو ولسوالۍ د ترینکوټ شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 15 کیلومترۍ کې پرته ده او وسلوال طالبان هم دې ولسوالۍ ته د تللې لارې تړل کېده تاییدوي. د اورزګان د بلې ولسوالۍ چارچنو اوسیدونکو هم وسلوال طالبان او دولت تورنوي چې لارې پرې تړلې دي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر خالق داد ازادي راډیو ته ویل چې اوس دې ولسوالۍ ته خلک پر نورو پرې لارو تګ را تګ کوي چې ورسره په ولسوالۍ کې د توکو بې هم لوړې سوي چې ګڼ بېوزله یې درنیولو توان نه لري. په اورزګان ولایت کې د لارو د تړل کېدو ستونزه دلته نه ختمیږي. د دې ولایت د گیزاب او جهراوت ولسوالۍ خلک هم وایي چې طالبان او حکومتي ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې عمومي لارې پرې تړلې دي او خلک پر نورو پرې لارو تګ را تګ کوي. د جهراوت او گیزاب ولسوالۍ دوه اوسیدونکو نجیب الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د گیزاب پرې چې ډېر لارې د مخکې څلور ساعته لارې او وس نه ساعته لارې چې هم په حکومت کې بند ده په طالب کې بند ده نو په دواړو غاړو باندې خطونه دي نو چې ورسره پر دې خطور چې پر خطور چې او حکومت پر دې بغل طالب دي نو نه دي دا پرېږدي نه دغه پرېږدي ستونزې مو ډېرې دي. ناروغان نه رسېږي، مریضان نه رسېږي.
دواړو خواوو دغه شکل خواوو څخه مې دغه غوښتنه ده چې وروره دغه کمی لارې چې بندې دي دغه لارې مستخلاص کړي. وروره د یوې خوا څخه طالبانو لارې بندې کړي، د بلې خوا څخه وروره حکومت لارې بندې کړي. نو ولسته ډېر سخت مشکل دی وروره چې مریضو یو بل شی وروره ولري.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان د خاص اورزګان او چوري ولسوالۍ لوی لارې هم د ملکی خلکو پر مخ تړلې دي او خلک اوس پر نورو پرې لارو په ډیر ستونزمن حالات کې تګ را تګ کوي. په اورزګان کې یوازې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې نه دي تړلې، بلکې له نورو ولایتونو سره د دې ولایت وسلیدونکو د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی مهمه لار هم تړلې او خلک پر نورو پرې وژدو لارو تګ را تګ کوي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار له تیرو څو کلونو راهیسې تړلې. د یاد لارې یو موټر چلوونکی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
لارې خو دوه پارک دی، په خوا مقصد دوه ساعته و اوس دوه ساعته سوی ده. یاد مشکلات خو دومره زیات چې غله په خوا خو ډېره ښه لار وه، نمبر وه. اوس خامه ده ورور، خامه ده رقم لار ده ورور، چاروازه موټر خراب چپه سوی نور داسې مشکلات زیات یې وروره. نو سرایونه ستا نه ډوډۍ سه بټر په سره داش کې ولاړې بلا حکومت د تعجب ده لاس.
د اورزګان ولایت امنیه کومندان علي احمد اتایی وای ځین لارې دوی نه بلکې وسلوالو طالبانو تړلې او دی د خلاصون هڅې کوي.
څنګه چې به تر تاسو ته معلومه ده د ولسوالۍ ټولې لارې خلاصې دي، خلک رابطه مات پر کوي. کومه لار چې بند ده هغه د وطن او د خاورې د دشمنانو د خواسه بند شوی ده، ځکه چې پولیس د هیڅ چا پر مخ باندې لار نه بندي. پولیس د خلکو خدمتګاران دي. د هارو د روزګان لار ده، هغه کې څه مشکلات شته، اما موږ پلان لرو، پلان ته جوړ کړی دي، ان شاء الله هغه لار به موږ خلاص کړو.
په اورزګان ولایت کې د خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه مو د طالبانو د ویان کاری سپ احمدي نظر هم واخیستلې. نوموړي د یو شمیر لارو تړل کېده د خپل لوري څخه تاییدوي، خوای په بدل کې نوري لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړې دي. خو احمدي زیاتوي چې زیات شمیر لارې د افغان دولت له لوري تړل سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکيلو لورو غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دي نه نیسي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې وړاندې ام پی ډی برخه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونې خبرونه مهیروي خو اوس په مو کړی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ته چې اسمت اڅاروان چمتو کړی
معلوم وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق و واشه سحاق سهار د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې لکوره کارت روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل پر روغتون کې بستر شوی دی شاغلی غنی پرون ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سردار محمد داوود خان پر روغتون کې جراحي عملیات په کامیابی ترسره شو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پټ طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور جوبل کړی دي د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فرا فاریاب بدخشان کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوی دي په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مسؤلان وایي تیر کال لږې ولایت د 40 بلیون ډالرو په ارزښت تیبي بوټي بهر ته صادر شوی دي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کارل پایله تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی د روسي پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی نوال نه ډاکټر توقيف کړی دی اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د ویټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او نوال نه معاینه کړي خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال د ننګرهار په اتول سوالیو کې کوکنار کرل سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
پاننګرهار ولایت کې د نشي موادو یو فابریکا ویجاړه شوه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر یو لسمنیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یو کارخانه تخریب شوه د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادۍ رادیو ویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک 240 لیټره مورفین 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل تر لاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده د نشي او کیمیاوي مواد تر نیول وروسته حملته وسوځول شول خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 40 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته ویل یو نفر چې غوښتل 30 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تل لومړی یو څیړونو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي پولیسو له نشي موادو سره یو ځای ونیو په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول د تخار ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سری ازادي رادیو ویل چې یو 100 بوتل شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزا رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي پولیسو ونیول د دې نشي موادو په تور دوه نفره نیول شوی او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 15000 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په شپړسمه حوزه کې د نشي موادو جوړولو پر یو کارخانه وکړل، په نتیجه کې 15000 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رادیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرام ډیر یورین او 2 کیلوګرام ډیر خیخه ونیول. په پام کې وچې دا نشي مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې موږ اونۍ مهمه پیښه واورېده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالوي کې کوکنار کرل سوي دي.
لاوله هغه په هواي تر سره شوی او خلک نه دي په خوده شوی چې کوکنار کخ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېخنې وي. په غوسمو کې کوکنار کخ شوی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلف دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغوړو دلته خپل میلن سو بیا وخت لرو د بیا د سینما وخت لرو.
د لیلا ما په نوم یو موتاد وای چې میړه می د درملو پر ځای نشئی مواد راکړل.
د سپیشل پتاي رااله و په ژوندګي نه مزرته ورنداس ژوندته نو په دې ځای باندې
خلاصو. او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
زیر کوا دروازه خلاصه کا
څوکي
زیم
دا څال دی زیر کوا چې اوس د سپیوره دړي
ته اوس د حسابو کتاب پریدا کوټی ته می ورسوا.
اوس خبرونه په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال هلته په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اتو ولسوالیو په تیر بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل سوي چې هلته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی. خو دا کښت د تیر کال په پرتله لږ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو ترڅنګ د کوکنارو کښت یوه اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرام بولی چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل شول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په اتولس والو کې 130 تجربه زده کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل که څه هم دی بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی و ترڅنګ خلک نه دي پرېښودل شوی چې کوکنار کښت تر سره کړي. ولی متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې، امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کوکنار کښت شوی و چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترڅنګ عملیات ترسره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کوکنار کښت تر سره شوی وي، مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنار له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2225 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې دا کښت د 1999 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو ترڅنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنه ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سیساره کې، خوږیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ویي چې ورور راته نشي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي، کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
په 1999 شمسی کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې شي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د یو سل 15 نوې قضیې په دلودلو سره د نشي موادو ډیر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پان د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبرې واورو.
پان زرنونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجې دي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل او غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسی. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشي پرې خودل د درد تر څنګ خفقان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ور باندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیر بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقي د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفقان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بستر کېدو 15 ورځې آسانه ورباندې تیر شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلفه دغه ګروپ کې موږ دغه څه خلک لرو چې هغه دی او تاسو مول دل چې دلته موسیقي وغږول واقعا هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، د یاد سینما وخت لرو چې سینما مول دل، بیا وخت مسجد لرو، وخت مسجد لري عبادت کیږي، بیا د ملت موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قران شریفانو او د سپاری او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کیږي، معلومات موږ درسونه راکې په دغه موږ خپل ګروپ مو کې ستا بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ وستانه کومه معلومات راکې.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 15 ورځې تیر کړي. د معتادین لپاره د دې دورې په لومړۍ ورځو کې هم درد وي او هم زړه تنګيږي. د امی روغتیا وزارت په دې ورستوي کې د تعویزی په نوم د درملنې نوې میتود معرفي کړی دی. د دې میتود لمخې به معتادین په خپل کورونو کې اوسېږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي. خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامني چې د احتیاط پرېښودل ډېر دردناک حالت دی او خفقان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
مرحله ډیټاکس برمره موږ د زهرېستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته پروانی برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هیرسوي بیرته ورخودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پر لپسې پروګرامونه لرو.
دوامدار دار
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسم باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په حق له دی او موضوع په حق له کاملا معلومات، عمیق معلومات اون لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي. دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لري کېږي. دا یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد. دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم داشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا زندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه سبا یو پاکټ ماته راوړه بل وړه، داسې استفاده کوي. بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوشت خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغه شی ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگي د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره دغه مشوره ومني. که چیرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود چې دا دغه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې ورستوي کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خبريږي چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی ډول ناروغي لپاره دوا ده. دغه ډول لیکنو یا دغه ډول اعلانونو ولې مخ نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی، جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان دا خپور کړي چې د جامع نظم، د جامع ډسپلین او ذهنونه مختل نه کړي. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړی، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، دا به سرنولي ته معرفي کړي. بل دا د وزارت اطلاعات و فرهنګ، د سیاتامی د محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکی ټول سره کوم هغه رسانه یا هغه منابع یا مجلات چې دا غلط باورونه نشري هغه نه باید دنه باید جلوګری وي کې او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه متاتوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توشه کوي نهایت ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د متاتېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر دي، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري هغه ترې لري کوي، چې دغه منفي حالات کمی او رز جانبي ډېر کمی، او همچنان د لنډ وخت لپاره د ورته هغه کې دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغه شی غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمی اساس نه لري د باید مخکې نشي، هغه مسؤولو کسانو ته مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي رواني ډاکټر ته د روانشناس سره مراجعه کوي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه کوي، او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات نه لري هغه خبر دي سوونه لري. دوه مدد چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درې مې چې ډېر مهم د زمنګ رسانی دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامع او د خلکو د صحت د بدواله سبب کی.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځټې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطري ورده د کاپيسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړې د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشې مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسه په نشې موادو معتاد شو. دا چې لیلا ما د نشې موادو له عمله لسړه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
ویړه د لاس میاختاس مېز د معلوماته دا خپل وې دا د دې دوه هرو جوړه کې رنګ اساسه ستاسو پر دې عمل باندې اختاش لمه سورز مې د دې لاس یې څنګه نه لیدل کله و د دروغه ته ما تر افسې کله بل نه 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 څنګه نه ور سره کول نور نه پر ورو شیشه ته د شانه ته یې وختل ما هر ورځ مې خسر جان ګالنن شړل به نور مې زمور کړه ته نه ته د شپې ته نه بي ته راغله وړه به راو لګ بیا ناس بنزورز باندې تنه کنه سم نه به ورم ته نه ځه ان زه غږ لاسه مو ته شل کله یو ځکه کله ول ځکه دروازه را وګرځیدل ما چې په ما ځه نه وه نه به ور سره جام به ګو چار څو به ویل دی و هو به مر سر به جام کو ول زر کو پیسې را کې الله سره را زنو څه دې ځان جال به سره کا ما ځه خدای دې کین دا وړ پر به پتا شل مال دا مړه دې د سپږ پتا را لیو ما خیز زندگی نه بزرگ توی رمال دست از جلده همه پرده یه بزرگی مال خلاصه یا بزرگ که الان رست دواتن هم معتاد شو یا زمان شهر معتاد شلو یا بزرگ شپک که الان که هیچ معتاد شد پیل کورانه یا ورنش هر شای لرم شکرته یا هم خیصه که دیدی یا هم نورازی پختنه و اخصاد نکه وید توی پرده ری زفرده ری رکشه معتاد هم لرو معتاد سکیل کور هر شان لرو همه تشم شروع کرد شد تو لار
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان د ډیرو خارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي، او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی بخیر راغلی.
خیر اوسه تام سړی مشی، ته څومره غنه غونه ده چیرې کینم؟
رازا نن بدا سي ځای درکم چې تخپل وای شاباس و ما پس رازا
خصه ماده
دغه ده دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای میلمای ل ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کو.
پلانې منزل کې خلک ډیر شوی نه دي؟
او ډیر شوی دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټول یاد چرچ سیګریټي لګولي او یای نور نشي کولی.
او موږ تر نور ټلونو ښه خدمت کو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبر ګسترګو ام دا وسه راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپی ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریدا کوټې ته مې ورسوا.
رازا دلته لازم ما پروګا کېږده.
دغه دې کې مې خلاص
په دې خزینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آندا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوي. بابا به ولی نوی خبر.
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم. ستړي مسي په خیر راغلی.
سات مخده
په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني په دغه مخه مخ چوکي کې نه
سمه ده. امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویلې کامر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونیوله، موږ د امنیت قومندان ته ورځو، که هغه هم مخه ونیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.